دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم په قطر کې د بین الافغانی مذاکرات له پیلې دوه څخه د شلو ورځو د تیرې دوه سره سره لا هم د افغانستان د حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاوی د خبرو اترو لپاره د اصولو پر ټاکلو نه دی سلا شوی. دواړو اړخونو ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو کې لا هم دوه جنجالي موضوعات پر ځای پاتې دي. داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بندنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دا مهال په دوحه کې دی به دواړه اړخونه اوربند کولو ته وهڅوي. په ورته وخت کې خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوحې او سیمې ته له سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او سوداګرۍ د امکاناتو د زیاتولو په موخه د افغانانو د مشرۍ او مالکیت لاندې سولې په اړه د اړوند خواوو سره د لیدنو لپاره تللی دی. جرمني له افغانستان سره د 420 میلیونو یورو مرسته اعلانوي. افغانستان کې د جرمني د همکاریو څنګه وایي چې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوی نن خپل کلنۍ غونډه کوي. د دغې څنګه چارواکي وایي چې یاد غونډه کې چې له ویډیو کانفرنس لارې تر سره کیږي افغانستان سره به د شاوخوا 420 میلیونه یورو مرسته اعلان شي. اټکل کیږي چې په دغه کلنۍ غونډه کې به د افغانستان د مالی وزارت او د جرمني د اقتصادي پراختیا وزارت چارواکي سره خبرې وکړي. د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته جرمني په افغانستان کې دویم پراخه نظامی حضور لري چې اوس مهال یې 1300 سرتیری په دغه هیواد کې میشتي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت د کوهستان ولسوالۍ امنیه قماندان عبدالظاهر زیایی له دوه نورو سیمه ایزو پولیسو سره د طالبانو برید کې وژل شوی دی. د یاد ولایت د خبر پاڼې له مخې نوموړی تیره شپه د کوهستان ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه نښته کې 15 تنو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي چې په وینا یې د 15 تنو جسدونه په سیمه کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو دوه نوماندانو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند نوماند جو بایډن ترمنځ د سه شنبې په ورځ لومړۍ تلویزیونی مناظره وشوه. په دغه مناظره کې چې د اوهایو ایالت د کلیولینډ په ښار کې وشوه دواړو نوماندانو ته څه باندې 90 دقیقې وخت ورکړل شو چې د امریکا د یو شمېر مهمو داخلي مسایلو په اړه خپل نظر او تګلاره څرګنده کړي. د ټاکنو د شفافیت او پایلو د منلو او نه منلو، کرونا وایروس د وبا، اقتصادي زور، د سترې محکمې د نوي غړي د ټاکلو، په امریکا کې د نژادي تبعیض د مخنیوي او ځینې نورو مسایلو په اړه له دواړو کاندیدانو څخه پوښتنې وشوې. په مناظره کې دواړو نوماندانو د کرونا سربیره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د دریزونو له امله پر یو بل شخصي نیوکې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر له 300,000 څخه واوښت. دغه سازمان زیاته کړې چې پر کرونا د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه زیات شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا ویروس 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9,226 اتیا ته ورسید. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس تر دا مهاله په افغانستان کې کرونا ویروس له امله 1,455 نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له ایران او پاکستان څخه په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 600,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په دغه کسانو کې اکثریت له ایران او یو کم شمېر یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر په ایران کې د کرونا وایروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا یوازې په تیره اونۍ کې 211 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د کرونا وایروس د پراخېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن دروازې وتړلې، خو وروسته یې په وقبایي ډول خلاصې کړې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې نیمروز ولایت کې د پنبې سږني حاصلات د تیر کال په پرتله 10 برابره زیات شوي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیمروز پر شاوخوا 10,000 جریب ځمکه باندې د پنبې تخم کرل شوی دی چې څه باندې 5,000 ټنه حاصل به ترې راټول شي. د کرنې وزارت اعلامیه زیاتوي چې د پنبې د کرکیلې سره به د خلکو علاقه زیاته شوې. 16 مخکې افغانستان د سیمې په هیوادو کې د مالوچو او نخي کالیو ستر تولیدونکي هیواد و، خو کورنیو جګړو د دغه اړین صنعت بنسټونه او کارخانې له منځه وړي دي. د کویت نوی امیر 33 کلن شیخ نواب ال احمد از سباه نن لوړه وکړه. نوی امیر روس ته له هغه لوړه وکړه چې د کویت پخوانی امیر شیخ صباح الاحمد الجابر السبا د سه شنبه په ورځ د یو وی کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د ان بی سی تلویزیون د راپور لمخې هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د پاوس په یو الوتکه کې د متحدو ایالاتونو یو روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوی و. د هغه مړې به نن کویت ته انتقال شي. د کویت مخکینی امیر شیخ صباح الاحمد الجابر السبا د مخه تر دې چې په 2006 کې امیر شي، د کویت د لوړ پوړي ډیپلوماټ په توګه یې دنده ترسره کوله او هغه وخت یې عراق سره خپلې اړیکې چې د خلیج د لومړۍ جګړې په وجه خرابې شوې وې ورغولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ تیر شپه د خپلو پالیسیو د روښانه کولو په منظور د لومړۍ تلویزیونی مناظرې پر مهال پر یو بل سخت لفظي ګزارونه وکړه او یو بل ته ډېرې سپورې خبرې وکړې. د امریکا غټ د خبریالانو مایک اوسلوان او کارولاین پرایسټي د رپورت مهم ټکي له سید سلیمان شاه نه اوري.
د مناظرې په پیل کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اصلي موضوعګانو په اړه نرم بحث ډېر زر یو په بل باندې د تورونو په لګولو باندې بدل شو. یو مهمه موضوع د کورونا د کوینس دوبای ویروس د ناروغۍ د مخنیوي موضوع و. په دغه ساري ناروغۍ باندې تر اوسه پورې په نړیواله کچه باندې له 1,000,000 نه زیات ناروغان مړ شوي دي او په متحده ایالاتو کې هم له 200,000 نه زیات خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په دی اړه د جمهور ډانلډ ټرمپ د حکومت په پالیسۍ باندې انتقاد وکړ او داسې ویل:
جمهور رئیس له سره هیڅ پلان لري، هغه سند وړاندې کړی. د فبروري په میاشت کې ورته معلومه و چې دا یو څومره لوی بحران دی،
خو ښاغلی ټرمپ خپل ځان نه دفاع وکړله او ویل چې دغه ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه هغه مؤثر ګامونه پورته کړي دي.
منګه د ډاکټرانو لباسونه جوړ کړل، ماسکونه مو تیار کړل، منګه وینټیلیټرونه جوړ کړل، کته وای نو دا به هم نو جوړ کړی.
جو بایدن د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې د اوباما کیر پنوم د ارزان به روغتیاي بیمه د پروګرام د ختمولو لپاره د ښاغلی ټرمپ د حکومت د هڅو غندنه وکړه. دغه پلان لمخې په امریکا کې دا وخت شاوخوا 40,000,000 امریکایان چې مخکې روغتیاي بیمه نه لرله د روغتیاي بیمه خوندان دي. خو ټرمپ د بایدن په جواب کې ویل چې د اوباما کې روغتیاي بیمه اصلا د امریکا د اساسي قانون په خلاف تیار شوی او په خپل خواخه د مختلفو روغتیاي بیمو د غسل لپاره د امریکا د خلکو اختیار او خواخه محدودې. بایدن جواب ورکړ په دیاړه د هغه د وړاندیز لمخې امریکایان کولی شي چې خپل شخصي روغتیاي بیمه هم خوندي وساتي. بایدن د هغه ټرمپ استدلال رد کړ او ویل چې خلک ساتلیم شي او زما د پلان لاري به دغه حق هم ولري. خو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ځوابونو په دوران کې خبرې ګرمې شوې او یو د بل د خلی خبرې غوڅوله نه پرېښودو چې خپل خبره بشپړه کړي. ټرمپ ویل چې د اوباما کیر په نوم روغتیاي بیمه ګټه نه لري، موږ اصلاح کوو. ښاغلی ټرمپ جو بایدن په امریکا کې د سوشیالیستي هیوادونو په شان د درملو پر رایجولو باندې تورن کړ. یو بل مهم موضوع چې دواړو کاندیدانو د بحث په دوران کې پرې څو واره ټکر وکړ، هغه د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ د ډکولو موضوع و. دغه چوکۍ د پخوانی آزاد خیالي قاضي رودبیدر گینزبرګ لمړنی وروسته خالی شوه او ښاغلی ټرمپ پر ځای د خپل خوښي وی محافظه کار قاضي د مقررولو په لړ کې دی. خو د ټرمپ ادارې د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ د ډکولو کار په داسې حال کې پیل کړی دی چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او په یو ګڼ شمېر ایالتونو کې د رایې چولو پروسه پیل شوې. د بایدن دلیل دا و چې باید په دې کار کې عجله ونشي. هر چا چې د نومبر په 3 د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات وګټل حق لري چې د سترې محکمې قاضي یا قاضي مقرره کړي. ښاغلی بایدن ویل چې د امریکا خلک د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ په ډکولو کې د خپل غږ د پورته کولو حق لري. خو ټرمپ جواب ورکړ چې د خالی شوی چوکۍ د کول د جمهور رئیس صلاحیت دی، هر وخت چې غواړي کولی شي چې د خپل خواهی کاندید یا کاندیدا مقرره کړي. دا موضوع د جمهور رئیس د انتخاباتو پورې هیڅ اړه نه لري. ټرمپ زیاته کړه چې موږ انتخابات ګټلو نو بنا حق لرو په عین وخت کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د عامه ارتباطاتو رئیس ټیم مرتاف امریکا غږ ته وویل چې دی د بیگانې مناظرې په دوران کې د خپل کاندید لخیه کارکردګۍ نه ډېر خوشحاله دی. د ټیم مرتاف په وینا لیدونکو او اوریدونکو ولیدل چې جمهور رئیس ټرمپ لاسبری و او فکر کوم چې خلکو ولیدل چې جو بایدن څومره کمزور و. خو څېړونکو د بیگانې مناظرې په دوران کې د مناظرې د مقرراتو نه سرغړونې وغندلې. د جورج میسن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیریمی میر په دې باور دی کله چې بایدن خپل خبره پیل کړله شل یا دیر ثانیې به له خبرې نه وکړې چې یو دم به ښاغلي ټرمپ د هغه خبره غوڅه کړله او نه پرېښوده چې خپله خبره پوره کړي. نو دا عیده بې اساسه ده چې ووایو چې بیگانې مناظره چا وګټله او چا وبایلله. توقع ده چې د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ به د اکتوبر په میاشت کې دوه نورې تلویزیوني مناظرې هم وشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ د سپتمبر په 9 چې د تلې د 8 سره برابر ده د اوهایو ایالت د کلیفلاند په ښار کې لومړی تلویزیونی مناظره وشوه. دواړو نوماندانو ته څه باندې 90 دقیقې وخت ورکړل شو چې د امریکا په یو شمیر مهمو داخلي مسایلو خپل نظر او تګلاره څرګنده کړي. د امریکا په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره د مرکې په پیل کې د امریکا د جمهوري ریاست د دواړو نوماندانو لخوا په مناظره کې د کارول شوې لهجې د څرنګوالي په اړه وویل.
د امریکا د مناظرو په تاریخ کې دا لومړی ځار دی چې داسې بې ساري دواړو کاندیدانو ولسمشر ټرمپ او جو بایدن په یو بل باندې ډېر زیات منفي ترکتونه وکړل او د یو بل خبرې همیشه قطع کولې. بل د وروستیو ارقامو په اساس چې د مناظرې وروسته بعضې تلویزیونونه وړاندې کړل ډېر زیات خلک تقریبا 50% زیات خلک د امریکا ډېر منفي اثر واخیستو. دا مناظره دومره مثبته نه وه.
احمد صاحب د پخوانیو مناظرو په پرتله په دې مناظره کې تاسو څه توپیر ولیدل؟
توپیر ډیر زیات وو. د تیرو انتخاباتو مناظرې کوو او دا کوو توپیر ډیر زیات وو. هلته تیرو کې همیشه د موضوع په سر غږېدل نه د شخصي حملات کول یو بل باندې یا منفي نکات باندې ډیر پام کېده. شخصي منفي نکات باندې چې د یو بل فامیل باندې حمله شوه د یو بل خاني ریکارډونو باندې حمله وشوه اره وګتي راتلونکي څلور کال کا امریکا کې د صحت پالیسي د نور اقتصادي پالیسي په څرنګ وي تاسو باندې دا توپیر ډیر زیات وو.
د امریکا ولس و د بیگانې مناظرې نه څه اخیستي؟ آیا د هغوی د تمې سره سم دا مناظره وه؟
ولس په دې تمه وه چې دواړه کاندیدان به دوی ته خپلې پالیسي نوي پلانونه او نوي لارې تګلارې وښایي. همداسوانه نه داسې نه وه. دا د سی بي ایس تلویزیون په آخر کې یو سناپ سروې ورته وایي چې دوی خلکو نه سروې کې پوښتنه کوي. د هغې تقریبا 50% خلکو دا وویل چې دا منفي مناظره وه او مثبت اړخ یې ډېر کم وو. هغه دښایي چې ولس ډېر خفه وو. تقریبا 50% نه زیات خلک دا ویلي وو چې دغه مناظره هیڅ مثبت اړخ یې نه درلودل.
په هر صورت بیا هم میلیونونو خلکو بیگانې مناظره لیدلې ده. څه پیغام به ترې اخیستی؟
د مناظرې موضوع ته وګورو ډېر داخلي موضوعات وو. او البته د امریکا د ولسمشر انتخاباتي همیشه خلک منتظر دي چې کومې خبرې چې دوی کوي په نړۍ کې او په امریکا کې وځه اخیستل وي. متاسفانه وګورو اوس مهال په امریکا کې د نجات خبرې د نجات پرستی خبرې چې زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ هم دغسې پوښتنه وشوه چې آیا هغه سپین پوستې نجات پرست خلک دی تنقیدوي که نه. هغه یې ونه کړل. هغه په خلاف هېڅ څه ونه ویل. نو امریکایان یې اندېښمن کړل. نو هغه توقع چې دوی درلودله متاسفانه هغه ترلاسه نه شوه.
تر ټولو لویه موضوع چې خلک په تمه وو د مناظره کې ورنه څه وانه اورېدل شو. احمد زی صاحب هغه ساس په نظر څه وو؟
زه فکر کوم هغه د صحي خدماتو موضوع وه، د بیمې موضوع وه، د صحي خدماتو د قانون موضوع وه چې دواړه کاندیدانو مختلف ارقام باندې کل وویلې که زه وګټم دومره خلک به ګټه تراسې مستفید به شي یا که مخالف نفرې وګټي دومره خلک به دا ګټه ترلاسه نه کړي او ناکام قانون به وي. نو ډېره مهمه موضوع د صحي خدماتو وه چې بیا هم وایم چې هغه کره معلومات هغه موضوع چې باید بحث وي سم بحث ونه شو. کوم معلومات یا پلان چې امریکایان ته غوښتل او تمه درلوده هغه ترلاسه نه کړل.
ډېره مننه حافظ صاحب. کور بودن
ژوند درسی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
د امریکای وزارت په تیرو څلورشه ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 490 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایي چې د شنبه په ورځ په دولتي ښوونځیو کې د نورو ټولګیو د پرانستلو د شمیر او زده کوونکو د کلنیو رخصتیو په اړه بحثونه لا هم دوام لري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د امریکای وزارت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په سلورو ولایتونو کابل، بلخ، لوګر او پاریاب کې د کورونا د وایرس 490 مثبت پیښو سب خبر ورکړي. شو سره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي د اخته شو ناروغانو شمیر 9238 پیټو ته لوړ شوی دی. د امریکای وزارت د لسپیش پیرونو مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس یوازې 15024 پیښې شته دي. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا وبا د پنځه خطر نن ورځې پورې پر دغه ناروغي 1350 تنه مړ شوی او د دې زرا او سو او نهاتې تن نور پر دغه ناروغي د تاکید او صبرته خشوي دي. د امریکای وزارت پر سیل وای نور لا تر کې وی چې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مشکوکو مینه شو پیخو مثبت پیل یو لس پیسو ته رسیدلې دي. خغلی تر کې امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د خونځې او پانتونو د پرانستلو وروسته د کورونا د وایرس مثبت پیخي نه دي زیاتې شوې. موږ
شپږ دسمه هفته کې لږ زرا په څیر لوړې شوې او بس تا دغه نن چې و دې سم مقصد بسته دې په ګرام پټ شوې ده او څنګه چې په شپږ دسمه کې وي بستر له څوار له سدو څخه مونږ یو له سدو راکټ شوې.
د امریکای وزارت دغه چارواکي د کابینې د پریکړې مخې د شنبه په ورځ په دولتي ښوونځیو کې د نورو ټولګیو د پرانستلو په اړه د کورنۍ د اندېښنو په باب ویل چې دا وزارت او د پوهنې وزارت په ګډه په ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري.
هر مکتب، هر ښوونځی، خصوصي وی، دولتي وی، غواړي په درسونه بیرته پیل کړي. دغه لازمي لارښوونه چې د روغتیا وزارت دی باید جد نامه وکړي چې ماسک اچولو، فاصله مراعت کولو، لاسونه بار بار مینځل دي. نو روغتیا وزارت د دوی اړوند وزارتو څخه دا غوښتنه کوي چې باید یاد وزارتونه له مکتوبو کونتونو څخه نظارت وکړي او هره اونۍ په پای کې روغتیا وزارت ته ګزارش ورکړي.
افغان حکومت کابینې په افغانستان کې د کورونا وبا د مثبت پیښو په پرله پسې ډول کمیدو وروسته تیر اونۍ په دولتي ښوونځیو کې د نورو بندو ټولګیو د پرانستلو پریکړه وکړه. د کابینې د پریکړې له مخې باید تر روانې شنبه د ورځې څخه د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې بند ټولګي بیرته پرانستل شي. افغان حکومت د زمري د 15مې وروسته د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو 11 او 12 ټولګي پرانستي دي. د پوهنې وزارت وایي مېرمن نوریا نهضت امریکا غږ آشنا رادیو ته د چهارشنبه په ورځ ویل چې دغه وزارت چارواکو د تیر دوه ورځو راهیسې په دې مسله بحثونه کړي چې څومره ټولګي پرانستل شي او کلنۍ رخصتي کله پیل شي. د کابینې د پریکړې پر اساس د تلې په 12مه د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې دولتي ښوونځیو کې زده کړې پر سپید ډول پیلېږي. کابینې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې د لومړنۍ ښوونځیو زده کوونکي د لړم په پای کې او د منځنۍ او ثانوي دورې زده کوونکي د لیندۍ په نیمه کې رخصت کیږي. په افغانستان کې د نوي 1999 لمریز کال له پیل سره سم د کورونا وبا خبره شوه چې له امله د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځي له 15 میاشتو زیاتې مودې لپاره تړلي پاتې شو.
د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ د هیئت سفر پای ته رسیدلی. زیبا خدم د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د رئیس سید اسحاق ګیلانی سره مرکه کړي.
محترم سید اسحاق ګیلانی صاحب، د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ چې د څو ورځې په اسلام آباد کې مذاکرې او خبرې وشوي، ستاسې عمومي انتباع د دې تیرو څو ورځو ملاقاتونو او جریانونو نسته ده؟
مننه زیبا خورز. په کراتو باندې په رسمي او غیر رسمي سفرونه ما پاکستان ته کړي دي او دلته د پاکستان مشرانو سره خبرې کړي. دا ځلې د استقبال نه نیولې تر خبرو پورې او د دوی هغه د ښه نیت د څرګندولو لپاره اول ځل چې زه د هغې نه ډېر متاثر شوی یم او احساس مې کړی چې اوس دلته یو ښه نیت د افغانستان د سولې لپاره موجوده ده.
ګلانی صاحب محترم، په علت یا وجه پوه شوئ چې ولې د سلوی بدلون راغلی د پاکستان په دریس کې، او دا بدلون به صادقانه بدلون وي د افغانستان د سولې دغه پروسې ته به ګټه وکړي؟
په صداقت باندې خو زه نه پوهېږم، هغه نو الله پوهېږي. ولې زه فکر کوم چې څو سیزونه دي چې دوی مجبور کړل، یو دغه کوم تروریستي حرکتونه چې د پاکستان په ضد باندې روان دي، دا ورځ په ورځ زیاتېږي او ډېر ملکونه د هغې ته دلچسپي پیدا کړی چې په یو نامه پاکستان کې تشنج پیدا کی. د دغه تشنج د مخنیوي لپاره دوی کوشش کوي چې افغانستان کې سوله راشي. مخصوصا وزیر خارجه دا خبره ډیره په واضح توګه باندې په ډاګه کړه چې هلته زمونږ حزبونه دي او خلک دي په پاکستان کې، دا باید افغانستان حکومت مونږ سره مرسته وکړي چې د دوی د سیاسي او نظامی حرکتونه چې دوی لري هغه د منځه لاړ شي. د جمعیت الاحرار په نامه باندې کوم زب دای چې زما د پاره اول ځل و چې ما د دوی نوم اورېدو، اول هغه هلته شته دي او بل تحریک طالبای پاکستان هلته موجود دی چې دا زموږ مخالف دي.
یعنی د دوی مقصد دا دی چې دا احزاب د دوی د سیاسي مخالفین په افغانستان کې دي؟
افغانستان کې دي. دوی مجبور دي چې د افغانستان سره کومک وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او دوی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا سره خپل تجارت شروع کی. دریمه مثلا بین الاقوامی دغه د فشارونه دی په دوی باندې، د ټولو ملکونو په یو آواز باندې چې چیرې یو غلط حرکت کیږي هغې کې د پاکستان نوم حتما راځي چې دی کې پاکستان لاس دی. نو دوی غواړي چې د هغه لستم ځان وباسي چې کوم دوی یې ډېر په بدنامۍ باندې رسولی دي.
سید اسحاق ګیلانی صاحب، وبخښئ، دغه د سولې په برخه کې چې دغه اوس په خبرو کې کوم خنډونه راغلي دي، یا خبرې داسې چټکې نه دي روان ځکه خلک وبن غواړي، دې برخه کې مشخص سوول شو چې پاکستان په همدې حصه کې څه کولی شي؟ څه به
دا افغانان باید خپل حل کې په دې کې زه فکر نه کوم چې پاکستان هیڅ قسم یو مرسته وشي رسولی، مګر په غیر رسمي توګه باندې امکانات شته. دا کوم خبرې یا کوم سهولتونه چې دوی د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې دا حیات اعلان وکړو او د سرحدونو خلاصون اعلان وکړو، د ویزې د سهولت اعلان وکړو، او په بل هفته کې د دوی د تجارت وزیر افغانستان ته راځي، اول ته د ښه تجارت لپاره به زمینه مساعدې کی.
ګیلانی صاحب محترم، یعنی زیاتره خبرې اقتصادي او تجارتي مسلې وي، بلې؟
بالکل، چې دا یو لوی ضرورت د دواړو ملکونو لپاره دی، مخصوصا د افغانستان لپاره چې سرحدونه بند او زمونږ تجار ډېر لوی مشکل سره مخ وو، هغوی لپاره سهولت وشو. بل زمونږ مریضان چې په افغانستان کې دي، هغوی لپاره اسانتیا وشوه. لاریو چې کوم د کراچۍ حرکت کاوه بیا تر تورخمه پورې تقریبا ورځې نیولې، اوس به په 15 ورځو کې راځي، او په تورخم کې به د 2 ورځو نه زیات نه متلیږي.
سیاسي برخه کې څه ژمنې وشوي ګیلانی صاحب؟
زه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ باندې دوی آماده دي چې هر راسته د افغانستان حکومت سره وکړي.
سولې د خبرو په ځواب د موقت حکومت مسله یاد شو؟
موقت حکومت خبره قطر ونه شو، او دوی د قطر خبرو ته امیدواري خودله چې مونږ امیدواري شو دا نتیجه ورکی او د افغانانو په منځ کې بخلاینه راشي. د افغانانو په منځ کې د موقت حکومت خبرې روانې دي، مونږ ته بار بار پیغامونه د مختلف ځایونو نه یا مختلف ملکونو نه راځي چې خلیلزاد قطر ته راغلی او ډېر زر کابل ته به راځي، او هلته د موقت حکومت په حکله باندې به ډاکټر صاحب اشرف غني او نورو مشرانو سره خبره کوي. چې دا تو څونه صحیح دی، تر اوسه پورې مونږ د خلیلزاد د خولې نه نه ده اورېدلی چې دا خبره کړې وي.
سید اسحاق ګیلانی صاحب، ډېره مننه، کور مو ودان.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو. یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. تیرو دو ورځو کې د تورخم لارې نږدې 800 مسافر تګ راتګ کړی دی، او د مسافر تګ راتګ ځکه کم رنګ دی چې د اکثرو خلکو د ویزو تاریخ تیر شوی دی. خلک وایي که د سپین بولدک د لارې په څیر د تذکرو په لیدو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي دوی ته، نو دوی به له ستونزو نه خلاص شي. زبی الله غازی په دې اړه رپورټ را لیږلی.
که څه هم د تورخم دروازه اونۍ کې د څلور ورځو لپاره خلاصه شوه، خو د مسافرو په پاسپورټونو لګیدلې ویزې اکثر تاریخ تیری شوي، ځکه له شپږو میاشتو راهیسې په جلال آباد کې نوې ویزې نه دي ورکړل شوي. دا په تورخم کې له دروازې دی پلوه هغه مسافر دي چې ویزې یې کابل کې لګیدلې او غواړي هغې غاړې ته واوړي.
تیره ورځ او نن تر شاوخوا 1500 پورې مسافرین کوزی پختونخوا ته تللی دي، او همداراز تر 200 په شاوخوا کې هیواد ته راستنه شوي دي. له کوزی پختونخوا چې په هغې کې پاکستاني اتباعه هم دي او ځینې افغانان هم شامل دي. ډیری کوزی پختونخوا له چې کوم کسان په تیرو دوو ورځو کې تللي دي محصلین دي چې دوی ویزې درلودلې، له همدې امله چې ویزې شتون نه لري د ډیرو په پاسپورټونو کې نو تګ راتګ نه کیږي.
تر اوسه لا ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ویزو ورکړه نه ده پیل کړې، او ګڼ ناروغان غواړي هغې غاړې ته د درملنې لپاره لاړ شي خو ویزه نه لري، او کابل کې هم د ویزو اخیستنه سخته ګڼي.
که څه هم د تورخم گیټ له دې وړاندې د ترانزیت په مخ باندې خلاص شوی، خو د شپږو میاشتو ځنډ وروسته چې پاکستان حکومت د کرونا له وجې دغه لارې تړلې وې، په لومړي ځل ولسي خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې د افغانستان د پلو نه هغه غاړه واوړي او د هغې غاړې نه افغانستان پلو ته راواوړي. ولسي خلک وایي که چېرته په تذکرو تګ راتګ شي نو دا به د ډیرو خلکو ستونزې هواري کړي، او هغه ناروغان چې دې پلو کې ایسار دي او مرګونی دي هغوی به هلته د درملنې لپاره لاړ شي.
مثلا دغه ویزې ټیم پکې واچول شي، کونسلګران خو بند دي او مشکلات ډېر زیات دي. خلکو سره زنانه دلته پاتې دي، ماشومان پاتې دي، کورونه غاړه دي، ادې غاړه دي، دلته خلک نه پاتې.
ورور دغه سہولتونه باید دلته دغه شي لکه سره کوم چې بسپین بولدک باندې خلک پرې دي په تذکرو باندې، او ډېر مشکلات دي، او دلته مطلب دغه ډېر تنګونه کوي دا خلک، او بله دا ده چې باید دلته دغه سہولت رامنځته شي.
په پاکستان کې افغان محصلین هم د ویزې او سفر په مسلو کې لننګونو سره مخ دي. دوی وایي دا اوس یې هلته ازموینې پیل شوې، او محصلین ویزې نه لري چې د زده کړو لپاره هغه هیواد ته ورشي.
دلته اوس ځینې داسې سټوډنټان شته دی چې د هغوی اگزامونه روان دي، یعنې میډیکل سټوډنټان ټول چې وګوري د هغوی امتحان روان دی، او تقریبا داسې وایي چې شروع شوی دی. ځینې محصلینو ځینې په سپین بولدک باندې ځي، او د هغې لارې نه ځي چې د ډېرو سختو مشکلاتو نه تیریږي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری به کله کار پیلوي، او د لارې خلاصون به په اونۍ کې دغه څلور ورځې همداسې دایم وي او که بیا به بندیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی دي، خو څو ورځې مخکې د افغانستان د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و چې په افغان سوله او مهاجرینو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ.
درنو اوریدونکو، روانه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. سوکاله اوسئ، تر بیا خدای مل شي.